السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نه شي. د راپورونو دا برخه وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې ښځې په زیاتېدونکي ډول له عام محضر څخه لرې کیږي چې د ژوند کولو او خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړۍ لا تنګیږي. د خوړو نړیوال سازمان چې په افغانستان کې اړو میلیونونه کسانو ته خواړه برابروي، پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا په خپل ټویټر د دې بیان تر څنګ یو ځل بیا د بسپنې غوښتنه کړې تر څو اړو کسانو ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې پر ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو خبره وروسته له هغه کوي چې د طالبانو حکومت تېر اونۍ د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د یو نوي قانون په نافذېدو پر هغوی نور سخت بندیزونه ولګول. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی کې پر دو مجرمینو د تعزیری سزاګانو د عملی کېدو خبر ورکوي. ستره محکمه پرون چهارشنبه په خپل ویبپاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د غزنی په د یک ولسوالۍ کې د ابتدایه محکمې د پریکړې په اساس دو کسانو ته چې پر غلا تورن شوي وو پرون چهارشنبه په عام محضر کې تعزیری سزا واورول شوې. د بیان له مخې یو تن د دوه کاله تنفیذي بند تر څنګ په 9 درجو وهل شوی او بل تورن د 3 کاله تنفیذي بند تر څنګ په 15 درجو وهل شوی دی. له دې مخکې د سه شنبې په ورځ په هلمند کې پر 3 کسانو او له هغه مخکې د دوشنبې په ورځ په زابل ولایت کې پر 4 کسانو په عام محضر کې تعزیری سزاګانې عملي شوې. په عام محضر کې د طالبانو لخوا مجرمینو ته د تعزیری سزاګانو پر عملي کېدو د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو د مدافع سازمانونو بیلابیلو ادارو نیوکې کړې، خو طالبان وایي چې د شریعت له مخې دا سزاګانې پر مجرمینو عملي کوي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت په زمری یا اسد میاشت کې د اوسپنې د ریل پټلۍ له لارې د انتقالاتو د زیاتوالي خبر ورکړی. د وزارت پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې 13 میاشت د ریل پټلۍ له لارې 346,000 سوداګری توکي کې انتقال شوي. د دې وزارت په خبره دغه توکي د حیرتان، اقینه، تورغونډۍ او هرات، خواف او د نورو یو شمېر بندرونو له لارې انتقال شوي. د ټولګټو وزارت له سوداګرو غواړي چې خپل سوداګریز توکي د ریل پټلۍ له لارې چې د دوی په خبره خوندي، ارزان او چټک لاره ده انتقال کړي. افغان تکواندوکار ابراهیم دانشی د پاریس د پاراولمپیک لوبو په ترڅ کې نن پنځشنبه د خپل سیال په وړاندې لوبه کوي. 50 کلن دانشی به د خپل تایوانی سیال په وړاندې د لوبې ډګر ته وځي. که چیرته نوموړی دغه لوبه وګټي، د پاریس د پاراولمپیک لوبو اتم پړاو ته به لار پیدا کړي. نوموړی چې په آسیایي لوبو کې د لوبېدو تجربه لري، له افغانستان څخه یوازینی لوبغاړی دی چې د پاریس د پاراولمپیک په لوبو کې ګډون کړی دی. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې د اروپای ټولنې د ماموریت مشر ایمانویل جیافری وایي له سربیا څخه د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون کتنه له اروپای ټولنې سره د دې هیواد د یو ځای کېدو پر لور یو مهم ګام دی. ښاغلی ماکرون به له سربیا څخه په 2 ورځنۍ کتنه کې چې نن پنځشنبه یې پیلوي د سربیا له ولسمشر الکساندر وچیچ سره وګوري او تمه ده چې پر سربیا د فرانسوي جیټ الوتکو د پلورلو یو موافقه هم لاسلیک شي. د دې ترڅنګ به ماکرون په بلګراد کې د نیکولا تسلا په هوایي ډګر کې د یوې لوحې څخه پرده پورته کړي چې هغه د دې هوایي ډګر د عصري کولو د کارونو د بشپړېدو څرګندونه کوي. سربیا چې له 2012 کال راهیسې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره کاندیده ده، د اوکراین په جګړه کې له مسکو سره د اړیکو د ساتلو له امله اروپایي ټولنه ناراضه کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته ویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو په سر کې لنډه خبري برخه لري. د راپورونو په برخه کې لومړی دا راپور اخلو چې یو شمېر ښځینه فعالانو د طالبانو د حکومت د وروستي قانون په وړاندې په آنلاین بڼه یو اعتراضي کمپاین پیل کړی چې پکې دوی سندرې وایي او ټینګار کوي چې غږ به هیڅکله هم غلی نشي. تفصیل لنوریاس نوری اورو.
یو افغان خزینه فعال ده چې په یو ویډیو کې د طالبانو د نوي قانون په وړاندې د اعتراض په توګه په لوړ غږ سندره وایي. پخوانی پولیس زلازا زید هغه لزګونو خزو له ډلې ولا چې په انلاین بڼه د طالبانو لوري د نوي هغه قانون په وړاندې اعتراض کړی چې خزل دې منع کوي چې په عام مازر کې خپل غږ اوچت کړي. په دغه نوي قانون کې په 15 مادو کې د خزو او نارینه د چلند او د ژوند د بڼې تګلارې شاملې دي. د دغه قانون له مخې له کوره بهر باید د خزو مخونه او بدنونه پټ او غږونه یې وانهورېدل شي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د دغه نوي قانون په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو تر څنګ د افغانستان له دننه او بهر یو شمېر ښځینه فعالانو هم د ټولنیزو شبکو له لارې طالبان نه غواړو او زما غږ حرام نه دی له یوه هشټګ سره ویډیوګانې خپرې کړې چې پکې دوی سندرې وایي. پخوانی پولیس زلازازی چې اوس په پولند کې اوسي په یو ویډیو کې د پیژندل شوي سندرغاړي آریانا سعید د افغان ښځو د مقاومت سندره بولي. اغلی زازی فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې پر افغان ښځو دغه محدودیتونه د نه منلو دي او زیاته کړه چې افغان ښځې په دې پوه شوي چې هغوی چې له ښځو سره یې راخیستې نور نشي کولی د مذهب او کلتور په نوم د دوی له بشري حقونو څخه انکار وکړي. د نوموړي په خبره د ښځو غږ به چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي هېڅکله غلی نه شي. په یوه بله ویډیو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپره شوي او ویل کېږي د افغانستان دننه اخیستل شوي یوه ښځه په داسې حال کې سندرې وایي چې له سر څخه تر پښو پورې تورې جامې اغوستې او مخې هم پټ دی. دا وایي تاسو د نامعلومې راتلونکي لپاره زما غږ غلی کړی، تاسو زه په دې جرم چې ښځه یم په کور کې بندي کړی یم. یوه بله ښځه په یوه ویډیو کې شعار ورکوي چې د ښځې غږ د عدالت غږ دی. د دې نوي قانون په 13 ماده کې د ښځو پر غږ بندیز اعلان شوی. د ښځو د ټول بدن او مخ پټول ضروري بل شوی او همداراز د ښځو په آواز کې سندرې، نعتونه، قرات او په لوړ غږ خبرې کول عورت بلل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې پر دغه قانون نیوکه تکبر او د شریعت ناسم پوهاوی په ګوته کوي. طالبانو د خپل سباندې درې کلنې واکمنۍ په ترڅ کې د ښځو او نجونو په وړاندې سخته تګلاره غوره کړې. هغوی له شپږم ټولګي پورته زده کړو، ډېرو کارونو او په ټولنه کې له فعال ګډون څخه منع شوي چې ملګرو ملتونه هغه له جنسیتي اپارټایډ سره انډول ګڼي. ملګرو ملتونو او یو شمېر نړیوالو سازمانونو دغه نوی قانون غندلی او ویلي دي چې هغه پر ښځو فشارونه لا زیاتوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر وولکر تورک د سشن می پورس پر طالبانو غږ وکړ چې سمدستي هغه سخت قوانین لغوه کړي چې د په خبره هدف یې په ټولنه کې د ښځو څنډې ته کول دي. د هغې ویاندې وویل ښاغلی ترک دغه بندیزونه بشپړ د نه زغملو وړ بولي او زیاته کړه چې هغه قانون چې تېره اونۍ نافذ شوی هغه سیاستونه لا سختوي چې په ټولنه کې ښځې له عام محضر څخه لرې کوي، غږ غلی کوي، له انفرادي ازادۍ څخه یې محروموي او په اغېزمنه توګه هغوی پر داسې سیورو بدلوي چې نه غږ لري او نه څېره.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماښام له 2 to 8 په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واورئ.
په خیبر پښتونخوا کې د امنیو د پیښو په دوام پرون چهارشنبه وسلوالو د ډیرا اسماعیل خان له کلاچۍ سیمې څخه د پاکستان د پوځ یو افسر او د هغه د کورنۍ غړي تښتولي. ټي ټي پی د دغه پیښې مسؤلیت منلی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت یو ځل بیا د طالبانو حکومت تورن کړی چې ټي ټي پی ته ځای ورکړی، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی درستیز دا تورونه یو ځل بیا رد کړي او ویلي دي چې پاکستان د دې ادعا لپاره هیڅ ثبوت نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت وایي د پاکستانی چارواکو هغه ادعاوې چې ګواکې تحریک طالبانو پاکستان ټي ټي پی د افغانستان له خاورې پر دوی بریدونه تنظیموي بې بنسټه دي. د دې وزارت لوی دستریز قاری فصیح الدین فطرت د چهارشنبه په ورځ ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نامه خبري غونډې ته وویل چې ټي ټي پی په افغانستان کې ښکارا مرکزونه لري. نوموړي په دې اړه وویل
د پاکستان لخوا څو ځله دا ډول ادعاوې شوي چې ټي ټي پی په افغانستان کې حضور لري، خو پاکستان د دې ادعا د ثابتولو لپاره هیڅ کله کوم شواهد نه دی وړاندې کړي. ټي ټي پی په خپله پاکستان کې ښکارا ډی لري او له هغه ځایه د پاکستان پر پوځ او د پاکستان پر حکومت بریدونه او عملیات کوي.
چین برای حکومت پاکستان او راه اندازی میکنه، یعنی ما قطعا رد میکنیم.
هغه وویل هیڅوک نشي ثابتولی چې ټي ټي پی په افغانستان کې مراکز لري او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد پر ضد وکاروي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت لوی دستریز وویل اړینه نه ده چې پاکستانی چارواکي د خپلو کمزوریو پړه پر افغانستان واچوي او ووایي چې ټي ټي پی خپل بریدونه د افغانستان له خاورې تنظیموي. د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د سیشن می په ورځ د کابینې په غونډه کې ادعا وکړه چې تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی خپل بریدونه له افغانستانه تنظیموي. هغه د پاکستان په ځینو سیمو کې وروستیو بریدونو ته په اشاره وویل
ترهګرو بیګونا پاکستانیان ووژل او دا له هیڅ چا پټ نه ده چې دا ترهګر بل څوک نه، ټي ټي پی ډله ده چې له افغانستان څخه فعالیت کوي.
خو یو شمیر پوځي شنون کې بیا وایي چې پاکستانی طالبان د طالبانو د حکومت په همکارۍ په افغانستان کې حضور لري او په خوای هم په پوځي عملیاتو کې برخه اخیستې ده.
لبدمرغه دا یو ښکاره حقیقت دی. له هغه وخته چې په افغانستان کې طالبان پیدا شوي، پاکستانی طالبان د دوی پخوانۍ واکمنۍ جګړو کې هم د طالبانو تر څنګ وو او مړي هم ورکړي. زه فکر نه کوم چې طالبان وکولی شي چې پاکستانی طالبان دې له ځانه لري کړي.
خو بل پوځي شنونکی احمد خان اندړ ادعا کوي چې ټولې ترهګرې ډلې او اسلامي خوځښتونه د پاکستان د استخباراتو او پوځ کار دی او دا مهال په خپله منځ کې سره جوړ نه دي. شاوخوا شل ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ لوی دستریز جنرال عاصم منیر هم په افغانستان کې پر طالبانو غږ وکړ چې د اسلام آباد پر ضد د پاکستانی طالبانو ټي ټي پی له ملاتړ کولو لاس واخلي. ملګرو ملتونو هم د جولای په لومړیو کې په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې طالبانو د ټي ټي پی ملاتړ د دوام ورکړی چې د پاکستان پر ضد د ټي ټي پی د بریدونو د زیاتوالي لامل شوی دی. دغه راز د ملګرو ملتونو یوې څارونکې ډلې هم د پاکستانی طالبانو او القاعدې ترمنځ د ګډو اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د دې ډلو همکارۍ سیمې ته جدي امنیتي ګواښونه رامنځته کولای شي.
و امریدل چې د طالبانو د حکومت لوی درستیز یو ځل بیا د پاکستان هغه ادارات کړ چې وایي ټي ټي پی په افغانستان کې ده. بل ورته د امریکا د دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د داعش سربیره څو نورې ترهګرې ډلې هم شته. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزارت پنټاګون وایي چې طالبان ادعا کوي په افغانستان کې د داعش اسلامي ډله په بشپړه توګه له منځه تللې، خو د دې ادعاو په خلاف په دې هیواد کې د دې ډلې داعش تر څنګ څو نورې ترهګرې ډلې هم فعالیت کوي. د پنټاګون ویاند جنرال پټ رایډر د اګست په 20مه یو خبری کانفرنس ته وویل چې همدا لامل دی چې سیمه کې د دوی دقیقه څارنه دوام لري. د امریکا د دفاع وزارت ویاند ټینګار وکړ چې دوی د داعش په څیر د یوې ترهګرې ډلې ګواښ له پامه نشي غورځولی. نوموړي د طالبانو او داعش ترمنځ د توپیر په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل
طالبان اوس د افغانستان په حکومت کې دي او د دې پر بنسټ چې دوی اوس پر افغانستان واکمن دي، زه دا اصطلاح په غیر رسمي توګه کاروم. د طالبانو او داعش خراسان څنګه ترمنځ توپیرونه شته، خو په دې هیواد کې نورې وړې ترهګرې ډلې هم شته چې په افغانستان کې فعالیت لري. نو له همدې کبله موږ پر سیمې خپلې څارنې او نظارت ته دوام ورکوو.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست قاری فصیح الدین فطرت په افغانستان کې د داعش فزیکی شتون ردوي. نوموړي د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په یوه خبري غونډه کې رسنیو ته وویل
که امریکایان دا ادعا کوي چې داعش په افغانستان کې حضور لري، دا مو قطعا ردوو.
سیاسی او امنیتی شنون کی هم په دې باور دي چې داعش او نورې ترهګرې ډلې په ټوله کې د سیمې د هیوادونو او آن د امریکا ګټو ته زیان رسولی شي. طارق فرهادی او حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
هو له داعش نه پرته بل کوچنی دلو هم افغانستان کې شته چې پراتلون کې امریکا منافع ته تهدید کولای شي. خدا هم ده چې له امریکایي تاکنو له مخ کې امریکا پیام خپلو وګرو ته داده چې د دې امنیتي چارواکو ټینګ مواظب دي.
د امریکایانو اندیښنې د اوس لپاره ډیری سیاسي دي، دا ځکه چې امریکایان پوره معلومات لري چې د داعش پروژه اوس هم د پاکستان د پوځ سره ده، د پاکستان په خاصو ګارنیزونونو کې د داعش ډلې روزل کیږي او د خاصو اهدافو لپاره کار ورڅخه اخلي. که امریکایان په افغانستان کې بیا د داعش په وړاندې باندې مستقلانه عملیات وکوي، دا به د افغانانو احساسات راوپاروي او پر امریکا باندې به نیوکې نورې هم زیات شي.
تر دې مخکې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت په یوه خبري غونډه کې ویلي و چې په افغانستان کې داعش ډله له منځه تللې ده، په داسې حال کې چې تر دې مخکې د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد له یوې ایراني رسنۍ سره په مرکه کې ویلي و چې د دې احتمال شته چې د داعش خراسان څانګې له یوه تر 200 جنګیالي د افغانستان په غرنیو سیمو کې فعالیت ولري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو له اسرائیل او د لبنان له حزب الله ډلې وغوښتل چې پر یو بل مخ په زیاتېدونکي بریدونه ودروي. تفصیل له نوریا سنوري اورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون چهارشنبه د لبنان د حزب الله د وسلوالو او اسرائیلي ځواکونو تر منځ د مخ په زیاتېدونکو بریدونو د درولو غوښتنه وکړه او خبرداری ورکړل چې د دوام په صورت کې په سیمه کې د جګړې د لا پراخېدو خطر شته. د اسوشیټډ پرس خبري آژانس د راپور له مخې اسرائیل او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې د تېرې اونۍ په پای کې د ملګرو ملتونو لخوا د کل شوي پولې په اوږدو کې پر یو بل د پراخو بریدونو څخه په شا شول. خو دې ته په پام چې د دوی ترمنځ د څو لسیزو کړکېچ تر اوسه په خپل حال پاتې دی، په غزه کې له روانې جګړې سره هم مهاله په سیمه کې د کړکېچ د پراخوالي خطر شته. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا هغه پریکړه لیک چې مسوده یې فرانسې ترتیب کړې او پرون چهارشنبه د امنیت شورا 15 غړو په یوه خوله تصویب کړ، له اسرائیل او حزب الله غواړي چې پر یو بل بریدونو لاس واخلي. دغه پریکړه لیک چې الزامي بڼه نه لري، همدارنګه له اړوندو لوبغاړو په سیمه کې د آرامۍ، زغم او ثبات د بیرته اعاده کیدو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل سفیر ډانی ډانون خبرلان ته وویل چې دی د لبنان خلکو ته یو پیغام لري او هغه دا چې تاسو او دولت مو یو انتخاب لري، نن ورځ د حزب الله په وړاندې ودرېږئ که نه د خپل هیواد د ګډوډۍ او ورانۍ شاهد به اوسئ. په ملګرو ملتونو کې د لبنان استازي هادي هاشم بیا په یو څه ډیپلوماتیک لهجه د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه مننه وکړه چې د دغه پریکړه لیک په تصویبولو سره په سیمه کې د ثبات او اوربن په پلوي یو واضح پیغام ورکړ. هغه همدارنګه له غړو هیوادونو غوښتل چې نه یوازې د کړکېچ د پراخېدو د مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي، بلکې په سیمه کې د یوې عادلانه او هر اړخیزې سولې لپاره هڅې وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا همدارنګه په لبنان کې د ملګرو ملتونو د 1600 ځواکونو ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړ. د یونیفیل په نوم د 1600 ځواکونو دغه ماموریت چې په 1980 کال کې پیل شوی تر اوسه دوام لري. دغه ماموریت هغه مهال د دې لپاره رامنځته شو چې د لبنان له جنوب څخه د اسرائیلي ځواکونو وتل وڅاري. په لبنان کې د حزب الله پلویان په مکرر ډول د ملګرو ملتونو ماموریت له اسرائیلو سره په همکاري تورنوي، په داسې حال کې چې اسرائیل په 1600 ځواکونو تور لګوي چې د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر پوځي فعالیتونو سترګې پټوي. د لبنان په جنوب کې د حزب الله او اسرائیلي ځواکونو تر منځ د وروستیو بریدونو په ترڅ کې د یونیفل د ماموریت تاسیسات یا موټرونه هم څو ځلې په درنو او د ټوپکو په ډزو کې په نښه شوي دي. د ماموریت د روانې میاشتې په پیل کې وویل چې 300 سرتیري هغه مهال برسیرن ټپیان شول چې د ګزمي موټر ته نږدې یوه چاودنه وشوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویش ساته.
د دې سات خبري ټولګه هم دومره و. اوس هم راځو د ازادي راډیوي مجلې پروګرام ته چې زما همکار احمد شیبر چمتو کړی.
ازادي راډیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کلی موکو د یو وشت افغان شزینه لیکوالو د خاطراتو کتاب چاپ شو. وړاندې به په دې اړه واوري له یوه به مهم تاریخی کتاب مو هم خبرو.
کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي، د کتاب نه بحث کوي، د غذایی سیستم نه بحث کوي،
شعر لرو
زه چې کله پخیمانی شم اسویلیا شم انسان شم نو به بیر روایتونو ترجمان شم او
د خبرونې لوی برخه مو د لاسي صنایع او هنر تبیله شوې ده په کندهار کې کولالان لخپل کار خوش دي
چې د ماز دوبې سیزن اول وی دی بیا د ګلدانی سیزن دی بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی ا ګلدانی سیزن چې بیا ول دی بیا بیرته لوشت راوړو
دا به هم ووري
دا کنده افغانی جوړوم لاسي کارونه چني والی می دا لاسي کارونه خو خېدو ام دمرو یو ام ماشين هر کم کار سی به و بس ما به خو خېدو کول منی
زما ګرانه کابل کتاب چې په انګلیسي ژبه د مای ډیر کابل پنوم پورسیو کې آنلاین خپور شوی دی پیرودونکي د امازون لاري تر لاسه کولای شي په دې کتاب کې یو وشت افغان شزینه لیکوالو د 2020 کال د اگست 15 وروسته چې طالبانو کابل ونیو خپلې ورسنې خاطرې لیکلې دي دوی دا لیکلې دي چې په بانکونو کې وضعیت څنګه و له دوی سره چلند څه ډول و د شونځو په اړه هم خپلې خاطرې شریکې کړې دي همدار از جنو هغه خاطرې په دې کتاب کې خبرې کړې دي چې دفترونو ته تللې دي او هلته جواب ورکړې دي چې نورې ورنشي همدار از د طالبانو له تلاشیو څخه خپلې ویرې څرګندې کړې دي د دې خاطرو لړۍ داسې ده چې له اوړي پیل شي منی ته ځي بیا د ژمي خاطرې دي بیا د پسرلي او بیرته اوړي ته رسي شي تر خاطرو لاندې نه دی لیکل شوی دي دا خاطرې د افغانستان د بیلابیلو قومونو شزینه لیکوالو لیکلې دي که څه هم د دې کتاب لیکوالانو بیلابیلو هیوادو ته پناه وړې ده خو بیا هم اکثر خاطرې په مستعارو نومونو خپرې شوې دي د زما ګرانه کابل د کتاب هغه لیکوالانې چې خاطرې په خپلو نومونو خپرې کړې دي خبرو ته چمتو نه دي ځکه چې دا کتاب یوې مؤسسې په بریتانیا کې خپور کړی دی او د خبرو لپاره د هغوی اجازه شرط ده لیو آنلاین خبر شوی کتابه دی ولی کل شوی ناچاپ کتاب پلور دا کتاب د افغانستان د تاریخ دی و مهم اړخ خو یو ډول پټ اړخ په اړه کې دی استاد نصر الله ستنگزی د افغانستان د زندانونو تاریخ لیکلی دی دوی پر دې تاریخي اثر نږدې دوه کاله کار کړی دا اثر تر اوسه چاپ شوی نه دی خو که چاپ شي د پوهان ستنگزی په باور له 2.5 تر 300 مخونو پورې رسی شي استاد ستنگزی چې د حقوقو استاد دی وای چې په دې کتاب کې د حقوقو په معنا د زندانونو تاریخ سپړلی دی له دوی په واورو چې له کومې زمانې د افغانستان د زندانونو تاریخ پیل کړی دی
اساسا د افغانستان د معاصر تاریخ یعنی د احمد شاه بول دورې نه لول سو څلوېښتم کال نه را شروع او د سراغلې د جمهوریت تر سقوطه پورې په دې کتاب کې نه یوازې دا چې موجوده جغرافیه د افغانستان په نظر کې نیول شوې ده بلکې دا د پښتنو چې د افغانستان برخه وه او موږ اوس هم وایو چې موږ به د هېواد یوه برخه رانه پرې شوې ده په دغه موردو کې هم تر جایه پورې چې مقدوره وه او ممکنه وه ما مواد راخیستي مثلا کله چې خوشحال خان بابا په زندان کې شپې ورځې تېروي او هلته تالیفات کوي د زندان په هکله لیکي او د خپل ژوند په ارتباط لیکي دا مو راخیستي دي یا کله چې مثلا میرویس خان هوتک زندانی کېږي په لرغوني په تیر فارس کې او اوسني ایران کې د هغه هغه حالات او د هغه نه هغه برداشت چې زندان څه ډول و څه حالت لري په دې ارتباط په علمي لحاظ هغه ته پاملرنه شوې موږ او تاسو پوهېږئ چې په حقوقو کې یو مستقل علم موجود لري د جزا په حقوقو کې چې په نوم د پینالوژي یا جزا پېژندنې په نامه پېژندل کېږي چې هغه خپله یوه برخه یې د زندان مطالعه او په زندان کې د مجرمینو د اصلاح او مجدد تربیت مسائل را مطرح کېږي مثلا کله چې خوشحال خان په زندان کې د شطرنج نه بحث کوي د کتاب نه بحث کوي د هغه د غذایي سیستم نه بحث کوي نو دغه ټول مسائل یعنی دا یوازې یو وچ تاریخي کتاب نه وي یعنی په حقوقي اړخ او مسلکي اړخونو باندې هم تمرکز شوی ده.
پان سنګ زی تاسو مخکې یو ځل دې ته اشاره وکړه چې د احمد شاه بابا له وخت را پدې خو مې بیرته وویل چې د میرویس نیکه او د خوشحال بابا د وخت زندانونو ته مهم اشاره کړی دي، په دقیق ډول یعنی له څومره وخت را پدې خو د افغانستان زندان
په سیستماتیک ډول د احمد شاه بابا له دورې نه اما سرویس کې د غنوران د حالات هم یو ترسیم شوی حالات راوړي سترګو په سلامت خل چې ترګو اصل مسلې ته داخلي کو نو غنه مخکې د مسایل ته هم اشاره شوی ده.
او د دې لپاره مو په کوم مراجعو اعتکا کړی ده د احمد شاه بابا یا د میرویس نیکه د وخت یا د خوشحال خان خټک د وخت لا خو د په دیوان کې هم ډیر اشاره ورته شته، لیکن د میرویس نیکه او د احمد شاه بابا د وخت د زندانونو معلومات مو لکه پیدا کړی؟
معمولا تاریخی کتابونه چې وی په زمن د مسائلو کې دا مسائل راوړي دي، یعنی مشخص عناوین نه دی ورکړي، هغه استنباطات تاریخ په تاریخ کتابو کې راغلي لږ نه اخیستل شوي دي، ولو که دا یوه کرښه هم وه اما هغه حالات بیا ترسیم شوی ده په کتاب کې.
بیا راوروسته وخت کې چې کله تاسو د افغانستان د زندانونو په باره کې معلومات راټول کړی دي، مثلا د امیر دوست محمد خان له زمانې راوروسته، دلته مو یو څه ډېرې مراجع پیدا کړي دي او کنه؟
ډېرې نه، محدودې دي متاسفانه، یعنی ډېر موثق منابع یا ډېر علمي منابع یا مصادر چې هغه وکړی شي دا مسله په عمیق ډول وڅېړي متاسفانه چې نه لرو. اما کله چې تاسو وینئ چې د دوی په منځ کې هغه کورنۍ رقابتونه مطرح کېږي، مثلا یو د عمده زندانونو د افغانستان نه چې د همغه زمانې نه تنها په افغانستان کې په نورو دنیا کې به معموله بندخونی او زندانونه د پادشاهانو په قصرونو او دربارونو یا هغو ته نږدې محلوک کېدل. یعنی د امیر دوست محمد خان دورې ته چې کله تاسو لاړشئ نو ګورئ چې اکثرا د افغانستان محبسونه یا محبس او توقیف خونی په بالای سر که موقعیت لري، چون بالای سر د شاهانو په اصطلاح هغه اصلي قصر ګڼل کېده. یا کله چې مثلا تاسو راځئ د امیر شیر علی خان په دوران کې بیا د شیرپور زندان مطرح مسله مطرح کېږي چې د شیرپور زندان حتی د امان الله خان په دورې کې د نادر شاه تر زمانې پورې په اصطلاح د افغانستان مرکزي زندان ګڼل کېږي، چون امیر شیر علی خان هلته شیرپور خپل په اصطلاح قصر جوړوي او هلته یو نوی کار جوړوي. بیا وروسته د غنه د نادر خان په زمانې کې ده چې د مسنګ د زندان مسله را مطرح کیږي، اما بیا د الاشرفی شاه په دوران کې دغه محبس رسما پرانستل کیږي. اما د پڅنګ بیا ګورئ چې مثلا نور محابس وجود لري، فرضاً شخصي محبسونه وجود لري، دا ټول مسایل پکې پام کې نیول شي.
تاسو شخصي محبسونو مسله یاد کړله، ځینې شخصي کورونه مثلا د وزیر محمد اکبر خان د خپل خسر محمد شاه خان په کلا کې انګریزانی بندیانې کړی وي، دا موضوع ډیره پراخی شي نه؟ یعنی فکر نه کوي چې
نه زه پر دغه جزئیات نه ور داخلیږم. یعنی د مال نظر د حقوقو په معنا زندان ده. د حقوقو په معنا زندان معمولا هغه زندان ده چې یو دولت لري، یا کله کله دولت له نامه نه په استفاده سره یو څوک خارج، مثلا اوګه حتی د تیر جمهوریت په دوران کې د مجاهدین د حکومت په دوران کې داسې محلات لرو چې ملکو توایفي حالت ځان ته غوره کوي او بعضې اشخاص شخصي محبسونه لري، یا مثلا خارجي قواوې چې په افغانستان کې شتون درلوده دوی پرته له دنه چې د افغانستان دولت پرې خبر وي دوی ځان ته ځانګړي زندانونه درلودل، چې کوم سالونه د هلمند شورابک یا مثلا د کندهار زندان چې اصلا د افغانستان دولت ته خبر نو او هلته افراد او اشخاص ساتل شوي دي. د مسایلو ته د حقوقي نظر ویل شوي چې اول خپله دغه محبس یا زندان څومره غیر قانوني او څومره خلاف د موازین راغلی، بیا وروسته د هغه نه دا څېړل شوي دي چې دلته هم زندان وجود درلودو او ما هڅه کړې ده چې هلته حداقل ارقام پیدا کړم. متاسفانه دغه زندانیانو ته د مال لاسرسی نو یا نشته چې موږ مستند کړي وای ډېر ده، اما په هر صورت په دغه شکل باندې تاسو د خبرې په ارتباط چې شخصي زندانونو بحث څنګه ده دا هم د حقوقي نظر لیدې بدي.
په وروستیو کلونو کې چې په افغانستان کې څنګه سي شکاري فکر کوم تر ټولو لوی زندان پولي چرخي دی چې جوړ شوی دی او بیا دا زندانونه یو څه منظم شوي دي بیرته غستاسو مسلې ته راشم له حقوقي پلوه چې تاسو وایسته ل کوم دورې راورسته له حقوقي اړخه زندانونه تنظیم شوي دي یعنی چې له زندان له محکمې سره ارتباط ولري او لغوی سره لاسرسی ولري محکمې ته مطلب می داد
په اوله مرحله کې ډېر ابتدایي کارونه د امیر عبدالله خان پادشاهي کرامت راکېږي ولی امیر عبدالله خان د خپل پلان د زندانونو دروازې تړي او کله چې قدرت ته رسیږي هغه ارقام څرګندوي 2000 کسان نارینه دي په دغه د امیر عبدالرحمن خان په دوران کې په مختلفو حبسخونو د کابل په مختلفو ځایونو په هرات او مزار شریف کې بندیان او 8000 خزی بندیانه ویچه دیگه زلانه بندی خانه در حسنی مراد خانی که موقعیت در لودسپنون دی پری خانه تاریخ یادوی دلت زندانیان هم دولا خان چرازی در زندانیان طول تقریبا خوشکوی و در اخپل با مکمل دول دی زندانیان سر گوری یا تعداد افاکهی یا تعداد تخفیف ورکوی یا تعداد چی مریضان خوشکوی یا حتی لیو نسیوی دی خوشکویه او دی چارو دی پارا امان الله خان چه پاقه وقتی در این دوله پا نام بزندل که در معذفهی امان الله خان ادعا کرید چه در زندانون تنظیم در پاره لایحه جوره کرید چه متاسفانه در لایحه تبالا توز بول ناسرسه اینا در پیدا کرید اما پا منظم دول کرد چه امان الله خان پا قدرت رسیگی پی یوزر و دریس و شبگم کار که در لبریزل در پاره پا افغانستان که در زندانون در تنظیم در پاره و قانون پنید نظام نامه حبس خانه ها و توقیف خانه ها په نام وضع کوي او په هغه کې د زندانونو د زندانبانانو یا د زندان ساتونکو د زندانونو تشکیلات د دوی د غذایي رژیم همدارنګه حتی تاسو وګورئ هلته ډېرې او جالب نقطې ته در قانون توجه کوئ چې هلته باید د مخدر و مواد استعمال په محبس کې حتی د نسوارو استعمال بندوي د تنباکو استعمال بندوي اما وایي چې هغه کسان چې معتادین دي د مخدر و مواد او په حبسخونو کې سته هغوی ته باید د ډاکتر د معظم ډاکتر د تجویز سرسم یو مقدار مخدر مواد ورکړ شي یعنی تر دغه عمقه پورې د زندانونو په ارتباط فرضي بیا په وروستیو کلو کې معمولا د افغانستان زندانونه دا چې قانون څومره په نورو دورو کې یا خپله د امان الله خان په دورې کې بیا د قانون څومره پلی سوی یا نه د پلی سوی دا بیل بحث ده اما تر آخره پورې بیا په افغانستان کې زندانونه د قانون په چوکاټ کې راځي په د جمهوریت په دوران کې متاسفانه د دولت د حاکمیت خلاف د ځینو توافقات و سیاسي توافقات په نتیجې کې د بګرام زندان پرانستل کېږي یا مثلا ځینې زندانیان انتقالیږي ګوانتانامو ته چې دا د حقوقو له نظره کله چې موږ د مجرمینو د استرداد قرارداد د امریکایانو سره ګوانتانامو ته انتقال د خپله یوه لویه تېروتنه ده اما په دغه بګرام زندان څخه کلونه د افغانستان دولت د ادارې له وتلو ویل یا وسرو 2014 نه وروسته دا قرار افغانانو ته تسلیم شو اما په هر صورت په دې ارتباط هم ډېر بحثونه وجود لري چې تختی کې لحاظ باید پرې بحث وسي تاسو پروګرام دومره وخت نه لري چې په دې کتاب کې ما ورته ډېر اشارې درلودلې
استاد سنګزی په ورته وخت کې په زندانونو کې د حرفوي زده کړو مسله هم ده په دې برخه کې ستاسو معلومات څه دي چې له کوم وخت را په دې خوا په افغانستان کې دا شروع شوه
اصولا بیا هم د امان الله خان په دوره کې اما منظم ډول نه کله چې د افغانستان محبس د ظاهر شاه په زمانه کې په 1312 کال کې د دیمزنګ زندان رسما د مرکزي زندان په عنوان پرانستل کېږي بیا هلته ده چې یو دوه کاله وروسته د حرفوي تولید مسله مطرح کېږي ډېره ښه پوښتنه مو کړې زه به تاسو ته په دې دوره کې البته په 1314 نه وروسته یعنی شلم تر 1520 یا لږ نه تېر کلونو کې تاسو جالبه نقطې ته توجه کوئ د دیمزنګ زندان دومره تولید درلوده چې د افغانستان د پولیسو هر څومره پولیسی چې درلودل د ټولو البسه همدې محبس تولیدوله یا مثلا د دوی غنانبایی یا د ډوډۍ پخولو مرکز د مرکز ټولې شفاخانې لیدیه او د مرکز د پولیسو قواو وچه ډوډۍ تهیه کوله او دا د زندانانو په واسطه او د دې لپاره بیا دا هم په نظر کې نیول شوی چې هغه کسان چې کاسبین دي ورته څه رقمه کوزحمه یا معاش ورکول کېږي دا هم په دې کتاب کې راغلي دي یقینا د کې اسناد وجود لري.
سنځي سه په ورته وخت کې چې تاسو زندان نونو ته اشاره کړې ده که څه هم زنداني ته اشاره وکړه لکه خوشحال بابا ته، لیکن نور مشهور زندانیان مو هم په دې کتاب کې یاد کړی دي.
بله تاکم دقیقا، مثلا خپل د امان الله خان که دوران که د سردار نصر الله خان دده د تره متوتر زندانی که د الله خان تر مرگ پوری هر که ساتل که ده، یا مثلا د مشروطیت نور زندانیان مثلا ولی محمد خان دروازی مثلا بیا وروسته د نادرشاه و الحضرت ظاهرشاه په زمانه که حتی وروسته دیگه د داود خان په دوره که او روز دیگر خدا شمیر پا نور حاکمتونو که دیدیگی حتی غیر قانونی داغون صورت نیسی ترقه جایی چه ممکنه ده. بله
ده داود خان پا وقت که مو مثلا دس شخصیتونو تشاره کرده لکه موسی شفیق لکه میواندوال او کنه؟
بله بله بله، سردار ولی، موسی شفیق، میواندوال، محمد خان مرستیال دی کسانو تا بله بله ترقه جایی پرو چه ممکنه. و مثلا ملک خان عبدالرحیم زی چه بیروگده دوره پا هم دزایر خان پا دوره که هم دو خان پا دوره که حتی دیز دموکراتیک خلق پا دوره که دوی ده پزندان نکش پیوره ده تیری کردی ده مسائل ده هم پاملغ نکره ترقه جاید پوری چه مقدوره.
ده خلق ده دموکراتیک گوند لکودتا و روس ده یوش مرکسان چه پا زندانونو که ادام شوی دی پا ده برخه که استاد حبیب الله عرفی یو کتاب لیکلی و زندان خوړلی ادیبان یوازې لیکوالان یاد کړی و پکې لږه کتابه مو استفاده کړې ده په یو شکل
ډېر لپاره چې اول خو ډېر دقیق ارقام متاسفانه د اعدام شوو کسانو په ارتباط وجود نه لري، لیستونه وجود لري مثلا د سې شیان خپاره شوي په دې سوشل میډیا کې یا نورو منابعو کې لیدل کېږي چې فرزند پانتون دی استادان و لیستون را و تلی دی چه پاقه دوری که لادره کسی دی یا زندان تطلیلی دی، اما چون شمیر زیاد ده و متاسفانه اسناد وجود نلری نو ده به استون زیبید سره دی زیاد تنظیم کهیسی یا دقیق ارقام به کتاب که ورکی.
لپوهانستان اگزیست خمانه دوی ده مرکی پا پیل که ده خوشحال بابا ده زندان قضیه تیشاری در لودی. خوشحال خټک په یو زر څلور اویایم هجری قمری کې مغول ونیو او څو کاله د رنتبور په زندان کې زنداني وو. دی وای له بګرامه پښې تړلی هندوستان لره روان شوم، په ډیلی په رنتبور کې درې څلور کاله حیران شوم. د رنتبور زندان د بابا په شیرونو کې بیا بیا یاد شوی دی. په یو بل بیت کې وای جهان واړه کور د عشق د محبت دی، په خوشحال باندې بانډه شه رنتبور. دا هم د بابا بیتونه دی. پس لبنده دی دا عزم دا خوشال دا خاطر جزم، یعنی ولی مخمکی تا یا مغول و سر رزم. دا زندان پیشی دا خوشال بابا پشیرونو که دوم را یادشتی بیدی چه شاید بل هیس شاید پشیر که با دوم را محبس دا اشاره نویشی بید. پا نری که دا زندانونو دا موجودیت دقیق تاریخ سرگن نده. پا قرآن کریم پی دا یوسف علیه السلام زندان تا اشاره شویده. د یهودی سرچینو په استناد د موسی علیه السلام په وخت په بیت المقدس کې زندان یاد شوی دی. خله روایتونو داسې څرګندېږي چې دا د بند منفرد ځایونه وو. مخکې تر دې چې منظم زندانونه جوړ شي، تر ډېر به جزا دا وه چې مجرم ووهل شي، او دا جزاوې به په عام محضر کې خلکو ته ورکول کېدې چې د عبرت سبب شي. خو ورو ورو په ښارونو کې د مجرمینو له زیاتېدو سره به په یو وخت ګڼ کسان مجرمین وپېژندل شول، او دا به ګرانه شوه چې دې کسانو ته یو ځای سزا ورکړل شي. همغه وو چې په یو مکان کې به یې بندیان کړل چې بیا به یو یو یا څو تنه یو ځای وهل او مجازات کول. داسې روایتونه دي چې رومیان له لومړنیو کسانو څخه وو چې له زندانونو څخه یې د مجازاتو د مرکزونو په توګه منظمه استفاده کوله. د تاریخي روایتونو له مخې د روم له مشهورو زندانونو څخه یو هم د مامرتین په نوم زندان وو چې شاوخوا 1540 کال مخکې له میلاده جوړ شوی وو. دا زندان د روم تر شار لاندې په هغه ځای کې جوړ شوی و چې فاضله او به هلته تیرېدې، او هلته به زندانیان په ډېرو بدو شرایطو کې ساتل کېدل. په یونان کې بیا جنو یونانی فیلسوفانو لکه افلاطون دا لارښوونه وکړه چې له مجرمانو د غچ اخیستنې په ځای دې د هغوی د اصلاح کولو لپاره هڅې وشي. په یونان کې په لومړیو وختونو کې حبس د هغو کسانو لپاره و چې جریمه به یې نه شوی ورکولی، نو د آتن بې وزلو به د جریمې له امله اوږدې مودې په زندانونو کې تېرولې. په ځینو قضیو کې به مجرمین د غلامۍ په سزا محکومېدل. دغه سزا په اروپا کې تر منځنیو پیړیو روانه وه، یوازې به یې بڼه څه نه څه بدلېده. مثلا کله ناکله به یې په زندانیانو د بیړیو پاروګان وهل یا به یې نور شاخه کارونه باندې کول. وروسته بیا په اروپا کې د زندان قوانین منظم او منسجم شول او زندانیان له خپلو حقوقو برخمن شول.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د شاعر منقاد الرحمن رودوال شعر لرو. له دوی مننه کوم چې دا شعر آزادی رادیو مجلې ته د واتس اپ لاري را لېښل دي.
حواس زه چې کله د حواس ته جهنم نه را په خود شمه په سوت شمه په ځان شمه زه چې کله پخیمانی شمه سویلې شمه انسان شمه نو د دې روایتونو ترجمان شمه او د مینې او حواس تر برید را شمه او د ژوند یو دولار کې حیران شمه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کولالی هنر یو شمیر لرغون پوهان په دې باور دي چې شای کولالی لوشي تر ټولو پخوانی وي او د هغه زمانې وي چې لومړنۍ انسانانو دا فکر وکړ چې خواړه او به زیر مکړي. بیا د وخت لتیری رو سره د لوشي منظم شول او رو روې د ډیر هنر غیژې ته پناه یوړه. انسانانو پر دې لوشو ګلان حکاکی کړل او پر رنگونو یې تزینی شیان پریویستل. د دې لوشو د جوړېدو چاره هم د وخت لتیری رو سره بدل شوې دي. یو وخت په یوازې پلاس جوړیدل، بیا ورو داسې سرخونه ورته جوړ شول چې په اسانۍ څوک لوشي جوړ کړي او پرته له ډېر زحمته سوراخي ته هسکه نرۍ غاړه او سوشکۍ ورکړي. په افغانستان کې له ډېرې پخوا زمانې راهیسې کولالي لوشي دود دي. د تخار له آی خانم، د لوګر له عینک، د کندهار له منډیګک، د جوزجان له تلاتپې، د کابل له بګرام همدارس له ځینو نورو سیمو څخه په موندل شویو پخوانیو آثارو کې کولالي لوشي ډېر دي. د چینو په باور پاکستانی لوشو او چینایي ظرفونو په افغانستان کې د کولالي صنعت د ودې مخنی ولیده، خو په کندهار کې نن سبا یو ځل بیا کولالي صنعت څنګه څغړېدلی دی. په دغه ولایت کې د کولالي صنعت کاران چې د هر ډول لاسي تنورونو، ګلدانیو، کوزو یا بدنیو او نورو ډول ډول لوشو په جوړولو بوختي وای چې د تیرو کلونو په پرتله د کولالي مسلک وده کړې او ډېر مینوال پیدا کړی دي. وسمال د کندهار د کولالانو پلاس جوړ شوی توکي گاونډي ولایتونو ته هم صادري شي. تفصيل په دې راپور کې.
په کندهار کې د کولالي صنعتکاران د دوجیزو لاسي تنورونو، د اوبو منګیانو یا کوزو ګلدانیو ګلاسونو او د بلابیل لوښو په جوړولو بوختي. د سید ګل پنوم یو کلال ازادي رادیو ته وویل چې د ګرمۍ په موسم کې ډیر منګیان او په ژمي کې بیا ډیر ګلدانی جوړوي.
په دوبی کې بس دغه منګیان ډیر روزه کښنی منګیان ډیر روزه دغه تورسان چې دغه ډیر روزه د دکاندارانو په دغه دکانو باندې کښیږي. اوله دغه خلک چې درو خلک بس چیرېږي بس وبجنځي دغه ګلاس ګزندکی بل چشه دغه ډیر روزه او دغه کښنی منګی ډیر روزه په دوبی کې دغه سیزن دی. اچ دا ماز دوبې دغه سو سیزن اول وی دی بیا د ګلدانی سیزن دی. بیا نو ګلدانی جوړوي جوړوي بیا د رژیم پر بیا ګلدانی دی. ا ګلدانی سیزن چې بیا ول دی بیا بیرته لوشتو راوړو لوشتو راوړو لوش جوړو لوش جوړو جوړو درغه وخت پر چی پسرلای کیږي.
دلته د کولالی په صنعتي فابریکو کې سلګونه ځوانان په کار بوختیا او خپل اقتصادي اړتیا د دې کار او مسلک لاره برابروي. د حکمت الله سروري په نوم د کولالي لوښو یو خرڅونکي وایي په لاس د جوړ سو تنورونو او د بو منګیانو یا کوزو بازار تر پخوا غوړېدلی او گاونډي ولایتونو او لیر پروتو ولسوالیو ته هم استوي.
نو دا پروشا تر مخه به یوازې دا په کندهار کې او بلدا چې ولسوالۍ ته بلدا کولسوالۍ ته میوند ته دا نور ټول اطراف ته دلته انتقالېدل. اوس چې د دې پروشا ډیر سوي دي دا نور ولایتونو ته هم صدرېږي، یعنی که درته وایي چې لشکرګاه او مساکلا او سنګین او داسې نورو ټولو ګردیز او داسې کابل او ایرات او دا ځایو ته هم دا زموږ شان چې دي دا ټوله صدرېږي، او د پخوا تر وخت چې دي دا زموږ صادرات ډېر زیات شوي دي، او ټوله خلک اوس په دغه وخت شوي دي د دغه شان څخه ګټه پورته کړي او په دغه باندې یو ورځ کورځي خپل ځان ته راوړي.
د عصمت الله په نوم د کندهار یو اوسیدونکی چې دلته د کلالي تولیداتو د پیرولو لپاره راغلی وایي د کلالي صنعت له تولیداتو په ورځني ژوند کې ګټه اخیستلې خوشیږي، او زیات خلک یې مینهوال دي ځکه لوښي او لاسي تولیدات تاریخي مخینه لري.
نو د منګیانو په خاطر باندې چې موږ دلته راځو د یو منګیانو به مو خوښ دي، مثلا طبیعي اوبه لري، او د دې او د جای کو د یخې اوبه پرتله داس دي چې هغه توان رسي زکامي سړی او د ستوني درد ته پیژي. نو دا اوبه چې یو نورمال دي او د ټولو مبارزي څخه وقایع دي. اوس هم په ګرد کندهار کې د جمینوال زیات دي چې دغه منګیان رانیسي د جتر څنګه ما دا رانیولې دي. نو لوښ مثلا پیاله ده او د شنبو کنجي د هغه سره د کوم ځکه د رواج لري او دا غریواج واستته په مخلل دي.
د کندهار کلالان د دوی د کار لپاره د یوې مشخصې سیمې نشټوالي د یوې ستونزې په توګه یادوي، او د طالبانو له حکومت غواړي چې د شهر واستوګنې سیمو څخه لري د دوی د کار او بټویو د فعالیت لپاره یو سیم ورته مشخصه سي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د کندهار ښاروالي ویلي و چې د کلالانو د فعالیت لپاره د یوې مشخصې سیمې د ټاکلو لپاره هڅه کوي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو.
افغانی جامې په کوردنن او بهر د افغانانو د کلتور استازي توپ کوي. په نوی مل مریض لسیزه کې یو راپور خپور شو چې پکې راغلی وو چې له 1202 تر 1204 د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې افغانستان ته وارد شوي دي. پدې کې هم نوی جامې وي هم لیلامي جامې شامل وي. تر دې وروسته بیا په منځنۍ کچه افغانستان ته هر کال د شاوخوا 80 میلیونه ډالرو په ارزښت جامې واردې شوې دي. البته په 1204 مریز کال کې له بهر د جامو واردات د 1202 کال په پرتله 50% کې کم شول، چې هغه وخت افغانستان د تجارت او صنایعو د وزارت ویاند مسافر قوقندي علت دا وباله چې په کوردنن د افغانانو لیوالتیا افغاني جامو ته زیاته شوې ده. خو د سوداګری او صنایعو د خونو مسولانو بیا هغه وخت څرګند کړه چې د افغانانو کورنی عواید یو څه کم شوې دي، نو جامې له ډیرو ضروري اقلامو نشمیرل کیږي چې خلک یې واخلي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې په بهرنیو جامو ډیره تکیه کوي. علتونه یې ګڼ دي. یو ولایت په کوردنن د ټوکر او جامو د تولید د فابریکو کمبود دی چې په دې برخو کې ډیره لږه پانګونه شوې ده. خود جمهوریت په روسیو کلونو کې یو شمېر شچینه وو په خپل کورونو کې د جامو د عبدلو حج پیل کړي چې تر ډیره افغاني جامې ګنډلې او تولیدولې. دا جامې بل افغانستان بهر په نورو هیوادونو کې میشتو افغانانو هم پیرودلې. نن سبا د نورستان په مرکز پارون کې شچینه کلی ګنډون کې له خراب بازار شکایت کوي. د دوی په وینا هر ډول شچینه جامې ګنډلې شي خو د بازار نشټوالي له ستونزو سره مخامخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې
د کالیو ګنډلو ماشين د څرخ تا وولو سره غواړي چې د خپل ژوند لومړنۍ اړتیاوي پوره کړي. سلمہ د جامو ګنډلو کې سبب د نورستان مرکز پارون کې زده کړي. له تیرو څو کالو د خزینو او د ماشومانو کالی ګنډي. هغه په خپل لاسونو د ګنډل شو جامو څو نمونی په خټینه او لرګینه کوټه کې دیوال ته راځوړندې کړي دي. سلما ازادي رادیو ته ویل څو ډوله کالی ګنډلې شي خو بازار په نشت حساب دی.
بس جامې ګنډل دي هر قسم پروري دی او دا بل امبريلا او پنجابي هم دا مندا سينور دا خپلوانا نه دی راوړي او مفتي ګنډ ورکو دوستو چې بهر نه راوړي او نه یو نیم سل روپیا خلو ګنډ منګه غواړو چې یو دغه شخصا یو زی جوړ شي او ټول بد وګڼو چالتو یې سو هر چې یو چې جال به تر لاس راو.
دا وای خیاتی د دې د پارس د کړ چې اقتصادي حالت په ورسره خشي او لشاقه کارونو به خلاص شي. خو د بازار نشټوال لکبلی هغه هله تر وسنه د پوره شوي. دا یوازې سلمان د چي د کالیو غندلو کیسه بزده کړي او د بازار نشتون خفه کړي ده، بلکې د هغې پسیر ډیره خزینه خیاطانی ورته ستونزو سره مخ دي. 25 کلنی زاهدی هم مخې ته د کالیو غندلو ماشینی خېده وایي د خزینو هر ډول کالی غندلې شي خو د بازار نشټوالي په وجه ستونزې ګالي.
ایمو خیاطی کړستا هر قسم کاست سنام نشواست یاد واس میش وری پشوان میش امریلا سور ار قسم باید ایمو تا
د خزینه و هر ډول کالی گندلی زده دی. اوریب شو، امریلا شو او ډیره نور قسمه جامې گندلې دي، خو څوک نشته چې تری چمتو شوی لباسونه واخلي او دوی خپل کار ته دوام ورکړي. موږ له حکومت غواړو چې زموږ په لاسونو جوړو شوو جامو ته بازار پیدا کړي. ځینې جامې په 300، ځینې په 250، څه یې په 150 هم پلورو، خو له ټولو ګرانی زموږ وطني یا نورستاني کالی دي چې قیمت یې 400 افغانۍ دی.
چوک قیمت اسې شتواسات تجنجست اوسه.
دوی وای بیروزګاری او غربت د دوی په چارو هم بد سیوری غوړولی دی. پخوا یو څه بازار خو، خو اوس یې بالکل مزه نشته او کارونه په نشت حساب دي. د دغو خزینه خیاطانو په وینا چې په جمهوریت کې د ښځو د ژوند ښه والی په نوم د ښځو چارو وزارت د میرمنو او نجونو په نوم جوړو شوو ټولنو او مؤسساتو سره بهرنیو مرستندویانو په سلګونه میلیونه ډالر مرستې وکړي، خو د دوی په څیر د ژوند په کړاوونو کې راګیرو او بیوسو ښځو ته یې هیڅ ګټه ونه رسیده او نه له شته ستونزو وژغورل شوي. د پارون یو تن اوسیدونکي چې نه غواړي د امنیتي ستونزو په وجه یې نوم او غږ په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل د جمهوریت په اخیری کلونو کې د پارون اړوند په شکی کې د خزینه او جامو او نورو شیانو لپاره په یوه دو منزله ودانۍ کار پیل شوی و چې د راغلي بدلون سره یې کارونه په ټپه ودرېدل او لا هم نیمه کاره پاتې ده. کوښښ مو وکړ چې د یاد ولایت د ټولنیزو چارو ریاست چارواکو سره د دغو خزینه خیاطانو ستونزې شریک کړو، خو په اړیکو نیولو او ځواب ترلاسه کولو بریالي نشو.
په نورستان کې تر نورو جامو نورستاني جامې ګرانې دي. د افغانانو دودیز جامې په نورو سیمو کې هم په لوړ قیمت پلورل کیږي. په میدان وردګ کې یو شمېر ښځې چې د خپلو کورونو یوازینۍ سرپرستانې دي، افغاني جامې، دستمالونه، حتی بوټونه جوړوي. دوی لخپل کاروبار خوښ دي.
کینی ځوان مې و سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پسندازم لرم.
دا څلور ډیر ښکله نه کری ماده. د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان شهر اوسیدونکې چې په خپل کور کې لاسي د سکولونه، بیکونه، بوټونه، کمربندونه او یو شمیر نور توکي جوړوي. کریمه زیاتوي چې د مهارت د یو خصوصي شرکت په مرسته په پلازمینه کابل کې د شپږو میاشتو په موده کې زده کړې دي. نوموړی وایي اوس مهال له تیرو دو کلونو راهیسې په خپل کور کې د سکولونه او بیکونه د یو خصوصي شرکت لپاره جوړوي او یاد شرکت ورته میاشتنی معاش ورکوي.
موږ همدغه لاسي توکي جوړوو، د سکولونه دي، بیکونه دي، بوټونه، لپټاپ د سکولونه دي، کمربندونه، دا شیان موږ جوړوو. دلته راغلم تقریبا شپږ میاشتې د استاد سره مې کار وکړ، بیا مې زده کړل، اوس مکمل جوړوي سم، بسته مکمل سیټ جوړ. اقتصادي وضعیت نورمال و، اما اوس ماشاءالله تغییر کړی، چون زه دلته کار کوم، زما ښه کار زده شوی دی او ماته دلته ښه معاش راکوي. پرمختګ مې ډیر زیات کړی دی. مخکېنی ژوند مې اوس سره مقایسه کوم، پرمختګ مې کړی، پس اندازم لرم. سال لپاره مې سره زر اخیستی.
کریمه له نورو ښځو غواړي چې له اقتصادي احتیاجه دي ځانونه خلاص کړي او په خپل کور کې دي ځان ته خپل کوچنی کاروبار خلاص کړي. په تیرو شلو کلونو کې افغان ښځو د دولتي ادارو په بیلابیلو برخو کې دندې درلودلې، خو د طالبانو په بیا ځلي واکمنېدو سره ډېرې له خپلو دندو بې برخې شوې او پر ټولنیزو فعالیتونو یې هم بندیز ولګېد. اوس مهال ګڼې ښځې په کورونو کې کار کوي او یا هم لاستر زنه ناستې دي. کریمه او نورې ښځې په دې باور دي کدی پر خپلو لاسي صنایعو خواري وکړي او په خپلو کاروبارونو کې نوښتونه رامنځته کړي او په ښه توګه یې جوړ کړي، نو ډېر مشتریان به ولري. نازو د میدان وردګو ولایت یوه بله اوسیدونکې ده چې افغاني ګنډونه او یو شمېر نور لاسي توکي جوړوي او ګڼې نورې ښځې هم له ځان سره په کار کې بوختې کړي دي. دا وای لاسی کارونه په خپل کور کې خپل مور څخه زده کړي او لکلون رئیس افغانی ګندونه او یو شمیر نور ټوکی جوړوي او بازار ته وړاندې کوي چې مشتریان لري.
دا ګنډ افغانی جوړوم لاسی کارونه دي چې نیوالې مې دا لاسی کارونه او خوخېدو هم د مرو یو ماشین رقم کار سی به وبس چې ما به خوخېدو کول به مې چې به زه یو څه زده کړم او کارونه اول ځل چې مې ګنډ افغانی جوړ کړ خپل ځان ته مې جوړ کړ بیا مې نور چا سی به فرمایش را کول همسایه وته په کور کې درن دوته بیا شخوار چاته مې جوړو دا د موږ خپل افغانی رواجم ده ځوان چې د خپل افغانی کالی شهرت پیدا کړم دا د موږ دود دستور چې دا ځوندای وساتم مخته مې خپل کاوسی کار مې کوم اوسې مې کار ډیر سو شاګردانم لرم د لاسی کارونه بیا بعضی هغه کوي یو پنځلس نفر به
نازو وای تر ټولو لوړه به هغه افغانی کالی لري چې کارونه او ټکرې په ورېښمنو وي او شپانه زرا افغانی قیمت لري چې د شپږو میاشتو په موده کې جوړیږي. دا وایي اوس مهاله گزاره کیږي او د خپل کور د کرایې ترڅنګ هر څه خپل برابروي. خامک دوزی، ګلدوزی، غاړی او ټوکرۍ جوړول او ځینې نور د کور اړین توکي هغه څه دي چې په میدان وردګو ولایت کې ډېرې شزی له جوړولو وروسته خرڅلاو ته وړاندې کوي او له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کوي. که څه هم په میدان وردګو ولایت کې د دغه دوو ښځو کار د دوی په زیاتو هڅو څه اندازه ښه روان دی خو ګڼې نورې ښځې چې په خپلو مسلکونو کې له کار کولو منسوي او دوی اوس شکایت کوي چې د کورنۍ اقتصاد ته یې ضربه رسېدلې ده.
له همدې راپور سره د دې اونۍ ازادي راډیو ادبي مجله پروګرام رانغاړم. زه احمد شبر اجازه اخلم. په خدای مو سپارم.
می نره نره خوگیگی نره نره خوگیگی زلمی نره نره خوگیگی زلمی نره 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 خوگیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی بیلیگی دمیان ولی ستنه شوم ډیر 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 پتا وی زونو
پټيږي د مېن ولې بيليږي د مېن ولې بيليږي زړه مين نره نره خوږيږي زړه مين نره 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 خوږيږي د مېن ولې بيليږي د مېن ولې بيليږي